روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلست. زمون په شاوخوا کې تل داسې انسانان شته چې موږ ته د خولې بوی راځي او خلک ترې پتیختوي. ټولنیز ژوند خپل خپل حساسیتونه لري او اکثرا څوک جرأت نه کوي چې یو چاته ووایي چې خوله دې بوی کوي. آیا انسان په خپله پوهیږي چې د خولې بوی ځي؟ او آیا زموږ د کورنۍ غړي او ملګري پر موږ د حق لري کنه چې که یې خوله بوی کوي ورته ووایو؟ د خولې بوی ښایي تر ډېره زموږ له حفظ صحې سره تړلې مسله وي، ځکه ویل کیږي چې د خولې د نظافت نه ساتل د دې سبب کیږي چې بکتریاګانې هلته ځای ونیسي او بد بوی جوړ کړي. خو دا د خولې د بوی یوازینی علت نه دی. موږ په خپل ورځني ژوند کې وینو چې خلک له هغو کسانو هم لرې ګرځي چې په سګرټو او نسوارو روږدي دي. په هر حال په دې اړه په روانه خپرونه کې له متخصص ډاکټر څخه نور معلومات هم غواړو. د دې خپرونې کوربه زه احمد تکالیم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د خپرونې میلمه دی د غوږ، ستونی، پوزې او خولې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور. قدر من اوریدونکو، له خپل میلمه څخه به وپوښتو چې د خولې بوی ناروغي ده او که له خپلې روغتیا سره ناپامي. او تاسو درنو اوریدونکو ته به هم وار درکړو چې د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ، د خبرونې له میلمه څخه په دې اړه پوښتنې وکړئ او خپلې تجربې له نورو اوریدونکو سره شریکې کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 340 00 01. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 00 340 00 01. د خبرونې میلمه ډاکټر صاحب نور ته خرغلاست وایم. ډاکټر صاحب په خیر راغلی خبرونې ته. لومړی خو دا راته ووایاست چې دا د خولې بوی ناروغي ده کنه؟
مننه تکل صاحب، زه هم په خپل وار تاسو ته او ستاسو د رادیو کارکوونکو ته او خپل اورېدونکو ته ګډي ګډي سلامونه وایم.
وعلیکم السلام د ټولو په
استازیتوب. مننه. ډېر ښه موضوع تم عنوانم ټاکلی، ډېر ښه موضوع ټاکلی ده. او اصلا د خولې بوی، د خولې بوی کېدې شي چې عادي حالت وي، کېدې شي یو مرضي حالت وي، کېدې شي ډېر پرمختللې حالت وي چې دا یو علامه ده. نو لکه مخکې تاسو ویلې چې یو انسان په بل انسان دا حق لري که چېرته د دې د خولې نه بوی ځي باید چې بل انسان یې پوه کړي. کېدې شي د دې د خولې نه ډېر خراب بوی خو دا پې نه پوهېږي، نو بل انسان باید ته ووایي چې دا ستا خوله بوی کوي او دغې باید چاره ولټول شي چې دا صحیح علت دی.
په همدې حساسیتونو باندې ډاکټر صاحب وړاندې په خبرونه کې بحث درسره کوو له تاسو سره هم. خو اوس چې دا لومړۍ مسله ده چې یوارې دا معلومه شي چې ناروغي ده کنه، نو که راته ووایاست چې علتونه یې څه دي، یا که ناروغي ده ناروغي کومې ناروغۍ دي او که ناروغي نه ده نو علتونه یې څه دي؟
نو بالکل بالکل خو پښتنه موکړه. اصلا دا کوم ورته ویل چې دا ناروغي ده، دا ډیر په ځای خبرې، ځکه چې دا د نورو د ناروغۍ د وجه دغه بوی مست راځي. نو د خولې تاسو لکه مخکې ویلې او د خبرې ته اشاره وکړه چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کول، نو ډیر مهمه برخه دغه د هغه خلک چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي. نو دغه کې ډیر مسله دغه خلکو ته جوړیږي چې دا د خولې بوی وکي. او اصلا میکانیزم او سبب دغه دی، کچیرته دغه خلک د خولې حفظ الصحه مراد نه کی، برش استعمال نه کی، نو دغه کم خوراک چې دوی کوي دغه په خوله کې په ذراتو دا چې کم ذرات باندې بدلیږي، دغه ذرات په خوله کې بکتریاګانې دي، مایکرو ارګانیزمونه دي. دغه بکتریاګانې دغه ذرات ټوټه او پرچه پرچه کوي چې دغه نه سلفر سلفر زیادیږي. سلفر موږ تاسو ته معلومات دی سلفر یو عنصر دی چې ډیر بد بوی کوي، نو ډیره غټه وجه د حفظ الصحه نمرات کول همدغه وجه ده چې د زراعت خوله کې پاتې کیږي او دغه بکتریاګانې پرچه پرچه کوي او سلفر کې ازادیږي، چې دغه سلفر خپله ډیر خراب بوی لري. نور عوامل هم شته دی
ڈاکٹر صاحب، لانڈا لانڈا رانا چوئی چی خلق پوشی چی نور علتونه کوم دی؟ یواز دغه څه چې تاسو یاد کړل دا خو یواز حفظ صحه و، مهرباني وکړئ.
بالکل بالکل ښه خبره ده. یو خو حفظ صحه نمرات کول، دویم بعضی خوراکونه دي کچیر تا هاغه ډیرو خورل شي، هاغه هم د دې سبب کیږي چې د خوله بوی منځته راوړي. یعنی په ساده اصطلاح به دا شي یو چې هاغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه مثلا اوګا شو، پیاز شو، مولای شو، دغه خو یو کچیر تا هاغه خلک چې دا ډیر خوري یو خود دې بوی ډیر مطلب ډیر خلق ور سره ډیر پازیت کیږي. دویمه خبره ده چې دغه خوراکونه کچیر ته ویني ته جذب شي او بیا دا ویني نه زړه خزله ته دي، خزله نه بیا سږو ته ځي، نو دغه سږي سلفر تولیدي، بیا چې کله سړی اکسیجن اخلي او بیرته خارجوي دغه سلفر په دې خارجولو کې ډیر خراب بوی کوي. یو خدای دې چې د خوله کې دی ډیر خراب بوی تولید کړي. دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه سلفر چې کله اکسیجن خارجه یو انسان، نو دغه ډیر بد بوی لري، دغه د وجه هم ډیر بد بوی مسته راځي. او دریمه خبره دا ده هغه خلک چې داغي خوله وچیږي، دای موت چې ورته مونږ ویو، یعنی خوله وچیږي، خپل دا خوله کې چې کوم سلیوا ده یا لاړی دی، دغه ډیر قدرتي تور دسی پیدا شوی دی چې دی کې د بکتریاو ضد مواد دي، هغه بکتریا چې د بوی او دغه مستر وړي او هغه د من زوړي. بل خبره دا ده چې دا لاړی د خوله او ری او دا ډیر په صفایي کې ډیر مهم رول لري. یا دا چې سړی لاړی کتیاتیږي توکیا، نو دا بکتریا ګام یا دا پارټیکل ورسره دغه کیږي یا معدی ته ځي، نو دا ډیر زیات رول لري د خولې وچواله. او دریمه خبره دا ده، څلورمه خبره دا ده، هغه خلک چې سموکینګ کوي، یعنی سیګریټ سکي، نسوار چای یا دا پان خوري، دغه خلکو ډیر زیات بدبوی منځته راځي. او پینځم خبر دا ده چې انډرلاینینګ هیلت کنډیشن به ورته مونږ ویو، یعنی دا چې بعضی مرزونه دي چې هغه هم د دې سبب کیږي چې هغه د دې خولې د بدبوی سبب شي. یو نږدې په دې خولې کې دي، لکه مونږ ویو چې ټرانسلیټس کیږي، هغه خلک چې ټرانسلیټس بار بار کیږي په دغه دي کې سوري دي، د سوري کې پارټیکل دغه نخلي یا بکتریا ګانیا او دغه دلته نخلي، نو دا ډیر زیات بدبوی کوي. بل فرنجایټس کیږي، سینوسایټس کیږي، دا د پوزې التهاب یا د پوزې نشاط التهاب یا بعضی سیستمیک ناروغۍ دي، لکه شکر ناروغۍ شوي، د پښتورګو ناروغۍ شوي، د جګر ناروغۍ شوي، دغه ناروغۍ کې هم د دې سبب کیږي چې د خولې بدبوی سبب وګرځي. او دغه او بل مهم موضوع چې په خوله کې دا هغه د غاښونو ډاکټرانو پر دی اړه لري، نو کچیر دا هغه خلک چې خوله حفظ صحه مراد کوي، نو کېدای شي چې د دې غاښونو شاوخوا ته پلک چې ورته وي، دا د بکتریا او د یو دغه غوندي یو پرده غوندي بکتریا جوړیږي، نو دغه هم بدبوی منځته راځي. یا د اوریو د التهاب منځته راشي چې جنجوایټس ورته وي، نو دغه د مهم عوامل او اسباب دي. نو هم ډیر دي، خدای ډیر زیات عام او ډیر مهم عوامل دي.
نو د ناروغي سره خو باید خپل د علاج لاري لري، باید ډاکټر ته مریض مراجعه وکي او ورسره وغږیږي، مګر د خوړو په برخه کې چې تاسو یادونه وکړه، البته یو خو د هایجین یا د حفظ صحي یا د پاکوالي د خولې د پاکوالي مسله ده چې تاسو یاد کړه، هغه خو تاسو ویل چې باید خوله پاکه وساتل شي، خو د خوراکونو په برخه کې چې تاسو ویل ځینې خوراکونه سلفر لري او هغه بیا په خوله کې بد بوی تولیدوي، تاسو د اوږې او پیاز او څو نورو شیانو یادونه مهم وکړه، نو د دې سره د دې بوی څنګه لمنځه وړای شو؟ که مثلا مونږ اوګه خو یو د ژوند او د خوراک یو ډیره مهمه برخه ده، هم له روغتیا له نظره په روغتیایی سپارښتنو کې ویل کیږي چې اوګه د وجود لپاره ډیره ښه ده، او پیاز هم همدغسي، نو بیا چې دا خوراک مجبوریت دی، له خوراک نه وروسته باید څه وشي چې د خولې بوی لري شي؟
بېلکل خپ پښتنه ده، دا به موږ تکل سي په پریوینشن یا د مخنیوي کې دا خبرې به انشاءالله موږ وو خو اوس په لګي ورانا چو. تاسو ډېر خپ پښتنه ته اشاره وکړه چې دا خو د مهم عناصر دي د خوراک، نو بیا کتاب دا څه وایي چې تاسو به لیمټ کوئ، تاسو به کموئ هغه خوراکونه سترانګ سمیلینګ فوډ کنه، چې هغه اغه خو خوراکونه چې هغه ډیر زیات بد بوی لري تاسو باغه کموي، او مطلب دا دی چې استعمال به لک کموي، یا مطلب کچیرته اوسړه ډیر ضرورت ولري دا تاسو یو ګولې هم په بازار کې راوتلې دي چې دغه خوراکونه چې کم سلفر تولیدي دغه نیوټرلایز کوي خنساکي، یعنی دا سلفر خونساکه دغه خوراکونه نه نشي کولای چې سلفر تولید کی، نو بیا د خولې بد بوی دغه منستن راځي، خو خبره دا ده چې باید په خوراک کې محدود شي، نه دا چې مکمل سټاپ شي یا بند کړئ شي، خو بیا هم مطلب د خولې هایجین به ور سره مراد کړي، او بل دا ده چې مهم شی بیا موتواش شي ورته مونږ وویل موتواش انټي سېپټیک لري او بل خوشبویي مواد لري، دغه شینه باید استعمال شي، کچیرته داسې خلک چې هغه ضروري ورته د خوراکونه، اول خو توصيه ده چې باید د خوراکونه لیمټ کی محدود کی، که چې بیا هم د دې ډاکټر ورته یو اسکری اوس لکه بازي مریضان دي چې هغه وایي وګه تاسو ډیره خوړی مو د فشار جګی دی وګه خوړی، نو دا خلکو ته بیا دغه توصيه کیږي چې تاسو موتواش استعمالوي یا دغه دم ټابلیټ دا ګولې ور سره خوړی، نو بیا نه پریدي چې دغه بکتریاګانې سلفر منستر شي او د بدبوینه به هم مخنیوي شي.
ډاکټر صاحب، نور د غاخو منظم منزل یا د خولې منظم پاکول چې تاسو یغه مختلف لارې چارې هم یاد کړی چې څنګه خوله پاکه ساتلی شو یا غاخونه پاک ساتلی شو، دا یوازینی علاج دی د خولې د بوی د لمنځوړلو، او که نورې لارې چارې هم شته د دې لپاره چې د خولې بوی لمنځوړل شي؟
خو پښتنه موکړه، لکه مونږه مخکې د دې اسباب ویلي، اصلا سبب زمون زوړل پکار دي، کچیر ته سیستمیک مرزونه د وجه د خولې بوی منستر اغلې، نو اغه یوازې د خولې د هایجین یا ټوت برش یا د وجه د منستر د منځ نه زی، کچیر ته په غاخونو کې کیویټیز یا چې په ساده اصطلاح ورته وي چې غاخې چنګیا کړي میکروبي یا د اوري التهابي، یا هغه خلک چې داغه خله وچوي د مختلف عوامل او د قبله
یا د غاخونو چې سوري کیږي
کیویټیز چې ورته وي، یا خله وچوي د مختلف عوامل او د قبله، بعضي خلک داسې دواني خوري چې هغه سبي دواني داغه د وجه خله وچيږي، یا بعضي مرزونه دي لکه شکر شو داغه د وجه خله وچيږي، یا بعضي مرزونه دي چې بعضي خلک لکه پوزه بندې د خله د شپې د خله د لارې ساخ لینو، دغه ساتي خله د اوبه د اکسیجن د لارې لنګس ته دي، ځکه لنګس یا سږي به دا به مرطوبه هوا ورته ورزي، نو چې کومه اوبه یا لارې خله کې اغه خله وچي، نو دا به چې بیا د دې خله د وچوالي غم وفړل شي، چې کوم مرض یې باید چې د اغه د وجه د خله چې وچي باید بیرته لمده شي، زیاتې اوبه واخستل شي، په زیات مقدار باندې هغه مرزونه د وجه چې منستر غلي هغه باید دغه باید اصلاح شي او منیج شي. او بل خبره دا ده چې کچیرته سموکینګ یو بعضی خلک سموکینګ کوي سیګریټس کی نسوارسکی نسوار چي نو بیا کته ار څومره خلک هایجین او د مراد کی دغه خلک بوی بیا د منځ نه نو اول خو چې سبب د منځ وی وړل شي کچیرته بیا هم د کله بوې امداس لکه مونږ او تاسو مخکې ویل چې باید انسان او بل انسان دا حق ته چورته وجدا خلی استاد خلی نه بوې زی کچیرته دا عوامل هم د منځ لاړ شي او بیا هم د بد بوې او باید چې غاخونو ډاکټر سره مشوره وشي یا د داخلي ډاکټر سره چې آیا دا خود دیګر ناروغي یا د پښتورګو ناروغي یا شکر یا دغه ناروغي نه لري نو دا یو خپل ساين دی چې سړی خپل بوی کوي باید دا کچیرته نه وي به سړی نه پوي چې دا څه مرض لري دا یو خپل ساين دی چې باید عاجل ډاکټر سره مشوره وکړي چې آیا زما د خپل بوی شي چې دا وجه او سبب څه شي دی.
مننه ډاکټر صاحب. به هم د موضوع کې خبرو ته دوام ورکو ډاکټر صاحب. خو اوس یو او ریدون کایلرو ګورو چې څوک دی او پښتنه چې دا مهرباني وکړي لمړی خود ځان معرفي کړي چې بیا زه موضوع هم درته وایم چې لطفا په مشخصه موضوع چې د خولې د بوی موضوع د ځینې انسانان د خولې بوی لري د دې د لمنځوړو د دې ناروغي د لمنځوړو لري چاري کومېدي او مونږ څه کولای شو د دې لپاره چې د خله زمونږ یا زمونږ د کورنۍ د غړو یا د ملګرو دوستانو د خله ل بوی نه مونږ په تکلیف نشو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلامونه مني کې لتا شو محترم اوریدونکو د ازادي رادیو او ډاکټر صاحب ومني.
وعلیکم
السلام. خان زرمالوال مخایبر پښتونخوا خري په نن اړه کوي ول محترم تکل
په خیر راغلی زرمالوال صاحب. مهرباني وکي
نو دا موضوع چې ډېر دلچسپ موضوع ده دا د دې بدبوئی څه ده نو دا خو افدما یو لن نظر په دې باندې ورکم اکثر خدای دې څه ده کومه ځای ماته معلومات دي دا د خوله بدبوئی څه ده یو خو اومده وجه دا د زیات شغه د غاخونه حفاظت څوک نه کوي چیرته څوک چې غاخونه حفاظت کوي غاخونه هر وخت صاف ورکی نو دا د ما فکر په نظر باندې محترم تکل صاحب نو د خپل د بیوال یعنی مطلب کما سره کی بلکې هم نه او بل د څه دغه د ملمنه د ما پښتنه ده دا چې په یو وخت کې دغه د خپل بدبوئی اکثر د شي ما ورېدل چې دا په ذات نه دي نو مثلا په خو کې بې دا له موجود نه ونه ځینې دي مثلا د خوري بې دا ما څه نه ده دا چې دا آیا چې کتل لري او کینل لري د دې څه خلک وایي چې په کورنۍ پورې هم مزاتي ته ورده شي خدمات خپل چې کوم فکر دې ما په دې باندې یعنی زه عقیده نه لرم ځکه دا خو د خله بې شته دا د دې وروجي د دې وروجي د یو خوره سګریټ کول دي دا غیر بد اثر کوي یقینا د سګریټ څخه یو څه که خواته ودرېږي هته ډېر دی ما لیدلې د منځ کې چې جمع باندې څو ودرېږي ما غوښته چې سګریټ کوي دی خو د خله اثر یې دا معلومه خبره ده یا کوم مجلس کې
bale
چې سګریټ په دغه څه کولای هم نه څړې ته جواب ته کیږي چې مثلا هغه د خلیبې یا مثلا د سې دي اکثر خلک دا شرط کاری ډیر څه اند دا نشي څه چې کوم نوم نه واخلو نو بس د وخت را کول نه ونه لای مننه محترم اصل صاحب دا یو پښتنه مې وته ډاکټر صاحب نه
مننه زرملوال صاحب
نه لای مننه تر بیا
لته سه مننه کو چې په خبرونه کې مبرخه وخسته ډاکټر صاحب. فکر کوم د زرملوال صاحب پښتنه ډیر دا و چې ځینې خلک دي چې د خلی بوې لري موږ او تاسو پام دی باندې باس کو خو ځینې نور کسان دي چې د پخو بوې هم وی او د نور وجود د خرګونو د دیو هم بوې زی دا سره تړلې دي ک جلا جلا ناروغي دي یا جلا جلا تکلیفونه دي د ته لطفا ځواب وایست.
خو په خپله نه دا کل څه زرمولوا چې لکه څنګه چې ویل چې د غاخونو ډېر وجه د غاخونو درشته هم هغه خلک چې د خلی حفظ صحه نه مراد کوي نو دا مشکل به کرامست کیږي بل خبره دا چې دوی ویل چې د خپو یا تخورګونو سره تړاو لري کنه لري. نو زما فکر د خپلې د تخورګونو خپو سره ډیر تړاو نشته دی، ځکه بعضې ناروغۍ دي یا د خپلې حفظ صحه. نو کېدای شي دای چې د هغه ساحې چې هلته خپې بوی کوي یا تخورګونه بوی کوي، نو یو خبره خو مشترکه دا ده چې حفظ صحه نه مراد کول، یا هغه کوم تخورګونه چې دي هغه په صحیح شکل باندې وکار نه چې پاک شي او حفظ صحه مراد شي نه مراد کیږي، یا د خپو هم همداسې هغه خلک چې خپې حفظ صحه نه مراد کوي یا جراب یا دا ډېر استعمالوي. یو خبره خو مشترکه ده. دویم زما فکر دوی خبرې نه ما دا استنباط وکړه چې دوی چې ارثیت خو پکې رول نه لري، نو دی کې زما فکر ارثیت په دې کې رول نه لري، ځکه چې دا خو سبب دی که چېرته یو کس ته خولې حفظ صحه نه مراد کوي یا د غاښونو څه تکلیف ولري یا سګرټ څکي، نو دا خو ارثیت پورې اړه نه لري.
هغه بله برخه چې تاسو ویل ځینې کسانو کې ناروغي وي، نو هغه ناروغي په ارثیت نشي راتلی له یو انسان نه بل انسان ته.
نو بعضې ناروغۍ داسې دي چې هغه کېدای شي چې بعضې ناروغۍ په ارثیت کې منځ ته راشي، لکه اوس موږ وایو چې هغه د شکرې دویم نمبر ناروغي ده، نو کېدای شي دغه ناروغي منځ ته راشي د شکرې د وجې، کېدای شي ارثیت لري دویم ټایپ ټو چې ورته وایي. او بل اوس لکه د بعضې مریضان دي، بعضې دغه دي خلک دي هغه د معدې تکلیف لري، نو هغه خپل هغه لایف سټایل یا طرز عمل د ژوند هغه سم نه دغه کوي که نه، خو حفظ صحه نه مراد کوي، خوراک وقفه نه کوي، اوبه ډېرې نڅکي، نو دا فکر نه کوم چې دا ارثیت سره رول ولري، یا سګرټ څکي یا د خولې حفظ صحه نه مراد کوي یا غاښونو کې مشکل وي، یا مطلب دا دی چې لیور ډیزیز یا د ځیګر ناروغۍ بعضې الکولیک خلکې الکول ډیر استعمالوي، نو دی کې ارثیت فکر نه کوم چې دی کې ډیر زیات رول ولري.
مننه ډاکټر صاحب. وروسته به د معدې د تکلیف په باب هم لطفا معلومات راکړئ اوریدونکو ته چې د معدې تکلیفونه د اسیدونه د معدې یا د تیزابي معده چې مونږ ورته وایو دا د خولې بوی ته څومره اثر لري. خو لغنه مخکې ورزو یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی د ازادي راډیو.
السلام علیکم، ماشام نیکمرغه تاسو ته درنه معلومات مسلمانو نیکیلې احترامات. اصطلاح خاموش د زابل ولایت متماسم ولې.
وعلیکم السلام خاموش صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. مهرباني وکړئ څه د ویلو لري؟ موضوع خو در معلومه ده. نو
موضوع ته معلومه ده، زه غواړم لند معلومات تاسو اوریدونکو سره شریکم د خولې د بدبوې په ارتباط باندې. او رسې به پښتنه لرم له ډاکټر صاحب څخه معلومات تاسو دي. مثلا د دې ناروغي لاملونه چي دي؟ د دې ناروغي لاملونه یو ناسم د خولې حفظ الصحه ده، یا د خولې پاکوالی ته پاملرنه نه کول دي، غاښونه یا ژبه په منظم ډول نه پاکول، پاړه پکې پاتې کېدل، هغه بیا چې پاتې شي په غاښو کې یا په خوله کې ځینې خواړه پاتې شي هغه بیا بکتریاوې رامنځته راوړي او وده کوي، دا یو لامل دی چې د خولې بدبوي کېږي. او مثلا دوم لامل دا دی د غاښونو ناروغۍ، ځینې د غاښونو ناروغۍ دي شاوخوا یې پړسوب کوي یا اوباخي، دا هم یو لامل کېدلی شي په څو د خولې بدبوي رامنځته کړي. بل د خولې وچوالی دی، دا د خولې وچوالی خپل دا یو لامل دی د دې چې د خولې بدبوي رامنځته کړي، کله کله په خوله کې لیاب
کم شي. خاموش صاحب، دغه مسایل چې تاسو یاد کړل ډاکټر صاحب نور تقریبا په تفصیل سره په پروګرام کې، یعنی زره په زره او دانه په دانه همدغه مسایل ټول یاد کړی دي. تاسو خپل پوښتنه وایست لطفا.
خیرسه دلته د دې رادیو خو افغانستان کې ډیره مشکله ده سره یوري، او تاسو معلومات نو درادو د فیسبوک لاره ماته کیپ کړه. او مثلا خواړه دي، مشروبات دي، او ځینې داخلي ناروغي دي لکه د معدې ناروغي، دغه خو لاملونه دي. نو مثلا موږ باید دغه لاملونه چې ما په نظر دي ته باید پاملرنه وشي، د غاښو پاکوالی ته، د ژبې منظم پاکوالی، ټول خبره په حفظ الصحه راګرځي. ما پښتنه دا د ډاکټر صاحب څخه چې لدین بغیر لدغه لاملونو بغیر چې زده کوم معلومات پر لرم د دې بغیر کوم داسې لاملونه سته چې هغه جدي او د دې خولې د بدبوی څخه نور کوم داسې مشکلات رامنځته کیدی شي نور ناروغي رامنځته کیدی شي چې مثلا هغه خطرناک وي یا نه شي رامنځته کیدی او دا غوږ د مخنیوي لپاره ته دا پوښتنه چې ډاکټر ته وویل ان شاء الله
مننه خاموش صاحب ډاکټر صاحب دې پوښتنه ته ځواب ورکړي خو مخکې تاسو تر اوسه پورې لاره سره یاست زه بل تاسو نه پوښتنه وکم چې تاسو لداسو کسانو داسې کسانو سره روزمره ډیر مخامخ کیږئ که کم مخامخ کیږئ چې د خولې بوی تاسو ازاروي او آیا ورته وایي کنه چې مثلا وروره یا ملګریا لتانه زده غسی او تکلیف احساسوم
احساسوی دا خو عموما خبره د ټولنیز ژوند د مساجدو ته پتاک باندې کورنۍ کې مثلا نور ملګرو سره پناه ته ولاړ کې دا احساس کړی مو دی مدلی دلی دی خو بیا موږ داسې په مستقیم ډول نه ورته وایو دا یو ډېر بد تاثیر لري زما په نظر سره او خپله ما چې کړی دی په مستقیم ډول نه دی ورته کړی غیر مستقیم ډول موږ هغه ملګري ته خبر واضح کړی ده مثلا د غاښو په پاکوالي ورته غږېدلی وو د خپل غاښونو ورته مثال په ډول ښودلی دي چې د غاښونه ځوانان یو باید غاښ پاک وساتل شي خوله پاک وساتل تر څو دا آینده غاښونه له منځه ولاړ نه شي یا ضعیف نه شي دا بیا ډېر تکلیف لري یو غاښ بیا مثلا پر ډیر څه ارزي د دې قیمت لري
نو دا خو تاسو ډیر غیر مستقیم دا خو ډیر غیر مستقیم نه دی خاموش صاحب چې تاسو ورته وایي فکر کوم ته نو لري غیر مستقیم لري چارې در معلومې دي
کوم کوم پاز دی ما خامخ ونیو دل بیا په دې مې دومره ناس کې په دې مې ناس کې دا غیر مستقیم یو بحث راکې ته دا کې
مننه کور مودان خاموش صاحب ژوند ژوند سلامت اوسې نور اوریدونکو اوس نه راخلو اورو له ډاکټر صاحب نه چې دې پوښتنې ته ځواب وایي ځکه مونږ په خپل هم ډېرې پوښتنې لرو ډاکټر صاحب نور مهرباني وکړئ
مهرباني تکل سه خاموش شپ خو خپل هم پوي سړې دي او معلومات لري دوی خډیر اسباب هم ویلي او دوی دا ویلي چې نور څه اسباب دي لکه مونږ مخکې یادونه وکړه چې د غاخونو تکلیفونه دي یا بعضي سیستمیک مرزونه دي هغه لکه شکر شو دم خو به به تکراروي شکر شو د پختلګو مرزونه شو د زیګر مرزونه شو یا د دوی مخکې یادونه کوي چې هغه خلک چې خولې وچوي نو خولې وچوالی هم مختلف عواملو د وجې منځته راځي بعضي دوایانې دي هغه سبي دوایانې انټي ډیپرسان دوایانې چې خوله وچوي یا د پوزې تکلیف ولري نزل ابستراکشن یا ډي ان اس داشینه ولري ډیر مرزونه دي او یا مطلب دا دی بعضی خوراکونه دي چې موږ ویل چې سلفر ډیر تولیدیږي په خوله کې دوی څه خبره وکړه دغه ډیر کامن سببونه دي ډیر عام سببونه هم دغه دي بیا په دې اسبابو کې مختلف خبرې کې دي شي هغه لکه موږ مخکې په دې تفصیل خبرې وکړي نو خاموش شه مخپله مطلب معلومات لرل او دغه اسباب دي دغه د منځ ته راځي او بل دوی دا خبر وکړه چې غیر مستقیم باندې مې ورور ته ویلې نو خیر مستقیم باندې وای دا چې ورته وای چې ورور ځان لري ورته وای خلکو مخکي ورته مو وای چې بتول ډله کې ورته وای خلکو مخکي ولوي چې ورور دغه تکلیف دغه له خدای نه خاصه بل مرز نه او دا ته دومره خاص خبره نه تکلیف نه دا دوی دا ویلې چې د دینه خپل مرز منځ ته راځي د دې چې د بل مرز نه دا خپل بوې منځ راغلي د دینه خپل مرز منځ ته راځي او دا یو علامه ده چې باید ولټول شي دا د دې سبب شي
مننه چې یعنی که مثلا تاسو وایئ چې کڅوګ دې معده تکلیف لري کڅوګ د سږو تکلیف لري یا د ځیګر تکلیف لري کدی شي چې پښتنه وکی ډاکټر ته ورشي چې معلومات واخلي چې د دخلي بوې لګیږي نو کدی شي چې دغه ناروغي ولري هم دا سوایئ هم دا سوایئ تاسو
بالکل بالکل همداسه
همداسه بالکل ډاکټر صاحب نور د دې معده د تکلیف په باب ک لطفا لګ نور تشریح هم وکړي چې دا څومره مهم عامل دی د خولې په بدبوې کې
بالکل خو پښتنې ته اشاره کړی دا هغه خلک چې د معدې تکلیف ولري کوي او چې کوم بکتریا د دې خلې د بدبوي سبب مستروري نو اچ پایلوري بکتریا دغه سبب د معدې د تیزاب د زیاتوالي کیږي بل اخر د زخم کیږي چې دغه خلک بیا جلد چورتوي ګیسټو اسفیجل ریفلکس یعنی دا د معدې چې کوم محتویات دي دا یو څه ذرات خولې ته راځي دغه ذرات دا چې به ویو چې دا ذرات په زیات دي چې کولمو ته لاړ شي دا خولې ته راځي د دغه د وجې بیا دا ذرات لکه مونږ مخکې ویل چې خولې ته راشي بیا په ټوټه ټوټه کیږي او په سلفر ته ازادیږي دغه بدبوي منځ راځي بیا به دا ویو چې یاره دا د معدې تکلیفونه ولې منځ راځي نو دا بیا ډیر اوږد باس ته کېدای شي بعض خلک رواني ستونزې ولري ډیپریشن انزایټي دغه شینه ولري نو هغه په سبب باندې بیا د معدې تیزاب افراز زیاتیږي کېدای شي دا بکتریا په ټول انسانانو کې په معده کې شته ده چې کله د معدې تیزاب په معده کې زیاتیږي یعنی معده کمزوري کیږي دا بکتریا خپل فعالیت شروع کوي دا چې فعالیت شروع کوي نو دلته د معدې تکلیف منځ راځي معده په زیات دي چې ټول مواد کولمو ته ټیله کی بعضی مواد پاس خلی ته راځي دا خلی کې بیا همدغه پروسه بیا تکراریږي او د خلی بد بوی منځ راځي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب
مهرباني
قدر من اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په دې خبرونه کې د غوږ ستونی پوزه او خلی د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور میلمه ده او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي ډاکټر صاحب یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکړئ لطفا چې تاسو خو به حتما په روغتون کې یا په خپل کلینیک کې د ډاکټران او بخیل له ناروغانو سره مخامخ کیږي چې لدی د خولې لبوینه شکایتونه لري او تاسو نه مرسته غواړي څومره کسان کې د سی په متوسط ډول وسنجو تاسو ته مراجعه کوي د تکلیف یا د ناروغي نه د خلاصون لپاره تاسو مرسته غواړي شته د سی کسان کنه یعنی په عام خلک دا یو تکلیف غنی او که فکر کوي چې بس د خولې بوینه یو عادي خبره ده خدای تعالی راته مقرره کړې ده او بس سره ګرځي یعنی خلک راځي کنه مرسته غواړي کنه
ولنا تکلس بالکل راضی خلق خو مون ته هغه مریضان راضی چې هغه د خولې بد بوی مونږ پورې ډیر اړه لري لکه ما مخکې ویل چې بعضی مرزونه دي په زمون چې ریلیټډ دي زمون پورې ارتباط لري هغه په خولې کې چې مونږ ویل چې ټانسلایټس د ټانسلایټس کرونیک ټانسلایټس یا مزمن التهاب د ټانسلو یو علامه هم دغه د خولې بد بوی ده نو مونږ اکثر مریضان مونږ ته راځي چې زما ستونی هم خوږیږي او طبي مې راځي او یو او د خولې پن مې او یا بوی دغه راځي یا هغه خلک چې هغه د پوزې ډیر مشکل ولري نو هغه خلک چې د پوزې مشکل ولري زکام یا رینیټس یا حساسیت ولري نو دوی دا به حکایت کوي چې زما خوله ډیر بد بوی کوي او دا د پوزې نه دا چې کوم بلغم دی لاندې خولې ته تویږي نو دغه ډیر زیات بد بوی لري د دغه د وجه هم ډیر بد بوی لري او بل هم زمونږ ریلیټډ دی مربوط دی زمونږ سره دا د غوږ بد بوی هم کېدای شي چې کله کله د غوږ بد بوی هم په خوله کې احساس شي ځکه هغه وخت چې د غوږ د التهاب د منځنی غوږ التهاب ډیر په خوانې شي نو دغه وخت کې بیا د اډوکه هم میکروبي کېږي د اډوکه چې کله میکروب شي نو بیا د غوږ نه دا چې کوم نوونه او کوم ډیسچارج او ورزې دا ډیر سخت بد بوی لري او د دې یو لار د غوږ یو لار د پوز شاته خلاص شي نو کېدای شي چې کله کله د غوږ چې کوم وبدي د لاندې خولې ته توي شي د دې د وجه هم ډیر زیات بد بوی لري او نور ډاکټرانو پورې اړه لري او مونږ راشي نو مونږ به مربوط ډاکټر لکه د داخلي مربوط یو مونږه داخلي ډاکټر ته لیږو که د غاخونو مربوط یو د غاخونو ډاکټر او کشیر زمونږ مخ کې ویل چې یاره سیګریټ سکي دغه خلکو ته بیا توصیه کوم چې دغه شین باید صرف نظر وکړي، ان شاء الله دغه مشکل به حل شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. وړاندې په خبرونه کې د ټولنیزو حساسیتونو باندې هم خبرې کوو. مخکې او اوریدونکو خاموش صاحب اشاره وکړه چې چا ته څنګه وای، په دې برخه کې به هم له تاسو نه پوښتنې وکړو او له اوریدونکو نه به هم پوښتنې وکړو. یو اوریدونکو د شیبه په مستقیم تماس را سره دی. مهرباني وکړئ د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو تجربه یا پوښتنه وایست.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو سلام. خدای پاک دې وکړي روغ دې وي. ساجو حدا تعلم مهم ولادت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خراغ لست. مهرباني وکړئ.
علا دیمان قبول کئ. سلام ډاکټر صاحب محترم، سلام محترم احمد تکل صاحب. موضوع ان شاء الله دا غو دستونی او دستورګو دغه موضوع ده.
موضوع دا ده چې د زینو انسانانو خلی بوی کوي کنه، نو دا د بوی الاتونه څه دي، څنګه لدین ځان خلاصولای شو، او آیا زه خود نور پښتنې ورسته درنه کوم ته که په دې مسله کې له ډاکټر صاحب نه پښتنه لري مهرباني وکم. بلتان هم زه پښتنه لرم.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، ډیر شایسته او پزله پوری موضوع ټاکلې ده. لام خوشاله ک د خپل بدوی خو واکن محترم تکل صاحب محترمه ډیر بعد د مثال د خبرې د اکثر انسانان سره چې مال دلی دي ناس ته ولاړم. د تکل صاحب محترمه یو د خپل د بدبوی لوی عامل ما په پام په فکر سره دغه سیګریټ او نسوار دي. ځکه دلته ځینې کسان دي محترم تکل صاحب دغه سی استفادت دي سیګریټ څخه، چې مثال د خبرې په یو ساعت کې د 4-5 سیګریټ کوي چې بغل ته یو بل سړی ناشې تکل صاحب محترمه هغه په خدا کړه د خپلې د بدبوی د لاسه طاقت کوي.
تاسو کوم عمل نه لرئ؟
یا الحمدلله شکر احمد تکل صاحب محترم، نن سوار سیګریټ دروسه پورې خدای دې ساتلې ما او شمه نه زنده دي. تکل صاحب محترم
ډیر الله مهرباني وکړي، خیر خپل خبرو ته دوام ورکړي.
او خدای دې خوشاله ک تکل صاحب محترم، ما پر خلکو باندې دغه ځغ دي چې مثال ک چیرې اول خو دغه سیګریټ یا نو سوار پاتېږي چې ار لار مثال د خبرو بیکاری بعد اول دغه نشي تو کې پاتې سي. بیا هم ک نشي تو کې نه پاتېږي تکل صاحب محترم، دغه برس مثال د خبرې مسواک دغه شان دې استفاده کې یزنې دواوي ست مثال زینې د شه دغه ست تکل صاحب محترم ملهم ست چې د خپلې مثال د غاښنه په پرول کېږي دغه د خپلې بدبوی دی ما په پام په فکر سره څنګه تکامه سي. ابل د ډاکټر صاحب محترم څه ما پوښتنه دغه چې مثال د خبرې دغه اکثره ملا امامان چې مثال مرته په مسجدونو کې تقریر کوي دا داخلي د بدبوی د پاره دغه مسواک ډیر صفات کوي، دا خو یو دنیا رقم لري. او بل د ګټو پاره کې چې مثال د خبرې مسواک سره کار کوي دغه شو دغه د پاره ګټه تونه دي. ډاکټر صاحب محترم څه ما دغه پوښتنه د تکل سره.
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه وخیسته. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه ته جواب درکې، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب نور
مهرباني تل سم خو ډیر په شاري په دی وکړه چې باید هغه خلک چې نسوار او سیګریټ رښتیا هم دا ډیر زورون کې ډیر پازابون کې شایان دي. دا باید یو خدای دې چې ټولنه هم ډیره متاثره کړي او بل خپل صحت لپاره په دې لري چې خپل صحت لګټ ورسې. یو اقتصادي تاوان هم دی، بل د دې نه علاوه د خپل بوی سره نور د سګو مختلف امراض دا شي نه منستر دي. او دوی په هټه د تل څخه پښتنه وکړي چې مسواک واقعي ډیر ښه دی. یو اقتصادي دی، بل دا دی چې په خپل پاکولو کې ډیر مهم رول لري. او سنت طریقم د بای چوال شي مونږ ویل چې توت برش یا هغه برش باید په خلک یو شي سحر او ماخم دغه سره جب کې نشي ساتنه چې 15 وخت سره او مسواک په دې هم ډیره فائدہ ناک ته سره د برش چې 15 وخت باید هر مونږ ته وال شي. نو هغه زرا چې په خلک دغه ان شاء الله دې سره د خلک او دغه د خلک صفاکیږي او پارټیکل چې د غخونو منځ کې نختی هم د منځځي ډیر سنت طریقم دا ډیر فائدہ ناک شه دي. زور سره موافقم اتل صاحب سره.
مننه ډاکټر صاحب. مسواک ستاسو په نظر یعنی دلته درې حالات دي، درې پښتني دي، یوازې مسواک تاسو سپارښتنه کوي، مسواک او کریم او برس دواړه، او که یوازې کریم او برس دا یوازې کار ورکی کنه؟ پښولیز ما په پښتنه کنه یعنی درې نظر دي. ځینې خلک وایي چې برس او کریم کافی دي، ځینې خلک وایي چې مسواک کافی دی، ځینې خلک وایي چې هم مسواک او هم برس او کریم. ستاسو څه سپارښتنه ده؟
نو بالکل تکل ته نظام خو سپارښتنه ده به چې دواړه استعمال شي.
دومره چې د خولې صفای او صحه ډیر مړه چې دومره ډیره فائدہ وکي ټوت برش او برش او ټوت پیسټ دا هم ضروری دي او مسواک تر هم ضروری دي ځکه چې یو افغاني ټولنه دا کفایت نه کوي چې یوازې ټوت برش او ټوت پیسټ استعمال شي ځکه دلته خلک د ورځې سلو پنځه ځله خوراکونه کوي نو کچیر ته مسواک ور سره استعمال شي په هر موسم کې یو خو به دا وشي چې کدی د سحر نه وروسته خوراکم کړی ناشته ورته وایي سبناری ورته وایي نو هغه پارټیکل به هم د ماسپښین مونځ سره دا استعمال کړي هم دا به دغه شي بعضې خلک د مازدیګر خوراک کوي نو که د مازدیګر مونځ نه وروسته استعمال شي هم هغه د خولې حفظ الصحه به ورسره مراد شي او د شپې د ډوډۍ نه وروسته که ټوت برش ورسره استعمال شي دا به ډېره ځکه ټوت برش هم او ټوت پیس هم ډېر لازمي دی ځکه هغې کې داسې مواد دي چې هغه د بکتریا او د دغه وجون کې دي او حفظ الصحه لپاره ډېر مهم دي نو زما په فکر دواړه باید استعمال شي او دواړه فایده نه کړي انشاءالله
مننه ما غوښتل چې اتل صاحب نه پوښتنه وکم په همدې موضوع باندې خو د دوی اړیکه پرې شوله زه غواړم چې له دوی نه مې هم هغه څه چې له مخکینی اوریدونکو نه مې پوښتنه کړې و چې دوی خپل شاوخوا کسانو ته د کورنۍ غړو ته یا ملګرو ته خپل ویلای شي دغه حساسیت د ټولنیز حساسیت چې دی په دې برخه کې شته یعنی ځینې کسان جرأت نه کوي ځینې خلک په غیر مستقیم ډول وایي ځینې خلک په مستقیم ډول وایي ما غوښتل چې له دوی نه دا پوښتنه هم وکم اوس به ستاسو نظر واخلم چې دا څومره مهمه ده چې موږ خپلو دوستانو ملګرو یا په ټولنه کې نورو خلکو سره کله چې مخامخ کیږو او احساسو چې هغه دغه تکلیف لري یعنی د خولې بوی لګیږي ورته وی وایو په کومه طریقه ورته وایو که څه هم تاسو خو به د یو ډاکټر په توګه خپل مشورې ورکوي مګر غواړو د یو ټولنې د یو غړي په توګه هم تاسو اوریدونکو سره خپل تجربې یا هغه خپل سپارښتنې شریکې کړئ مهرباني ډاکټر صاحب نور
مهرباني خو پښتنې ته مشوره وکړه تکل صاحب یو خو زمونږ سره تاسو خبره مونږ ډاکټرانو توصیه په مریضانو په بډای عوامو باندې ډېره بد نه لګي او یو دای چې مرګرو سره مجلس کې ناشتي نو کېدې شي دغه خبره په لګه بد تمام شو خو هل لارې دغه چې باید ډېر مودبانه شکل باندې هم ځان شکل باندې دا ورته ویل شي ضروره دغه تکلیف ته د خلکو بوی دی کې مختلف مرضونه منځ راځي او څومره مرض کچیر د پاول سټیج او په ابتدایي مرحله کې تشخیص شو تداوی شي ډیر ښه ریسپانس ورکړي ډیر ښه اختلاطات او کوم نور د دې نه چې نور مرضونه منځ راځي نو هغه مخنیوي شي نو ان شاء الله چې په مودبانه شکل باندې ورته ویل شي ان شاء الله ډیر عکس العمل ډیر بد عکس العمل به نه خودل شي ځکه دا موږ تاسو په اول د پروګرام په اول برخه کې ویل دا چې یو انسان هر په بل انسان دی چې کچیرته هغه تکلیف ورته پیدا او پر مختللی کېږي باید چې دا مخکې نه خبر کې شروع دغه مرض دی ان شاء الله ډېر باقي مرض دی خو خدا نه خواسته چې په وخت تشخیص شي او ډېر ځنډنې نه شي چې نور تکلیفونه به ترې پیدا شي نو ان شاء الله خبر اثر پغه دغه دا هغه مودبانه شکل لکه د مودانه باندې شکل ورته ویل شي نو ان شاء الله ډیر جدي عکس العمل او دغه به نه خوځل شي بل چې ورته ویل شي دا دغه رور زست خیر پایما او دغه تکلیف ته دا څه مشکل نه دی بعد خلکو دا په ذهن سازي شوی چې را دغه خپل بوی دی او بس دا نه ختمي او بس دی خلکو سره کینایم او بس دی خود مو خلک ته نفرت هم کوي نو دا څه نه ده دا باید سبب معلوم شي او چې کوم سبب یې هغه تداوی شي معلوم شي د څه هم راشي نو انشاءالله دا تکلیف د څه نه ده چې دایمي تکلیف دی په وخت باندې تشخیص او تداوی شي انشاءالله نو انشاءالله دایمي نه ده نور مشکلات و ان شاء الله من سمیر
تاسو یعنی د خبر تاسو نوورو چې دا تکلیف موقتی دی او دایمی نه دی او لمین زتللی شي همداسي
بالکل 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 ان شاء الله موقتی تکلیف کې او د سی جدي تکلیف به ان شاء الله ني او موقتی تکلیف ته ان شاء الله صرف لګ اویرنس او غایي پکار دا نور ان شاء الله چې دا تکلیف د ډیر جدي او ډیر خطرناک وبني ان شاء الله چې
مننه او ډاکټر صاحب انسان په خپل پویږي چې د خولي بوی لګيږي
بالکل خو پوښتنه وکړه دا ما زه چې دا خبره وکړم بعضي خلک د سي چې تکلف بعضي خلک د سي چې هغه خولي ډیر خراب بوی لري ډیر تیز بوی لري خو نه پویږي په بعضي خلک د سي چې هیڅ بوی نه لري او بیا هم دې ته احساسي کې چې بوی لري دا به چې ټولنه کې کچیر ته د دې ملګری دې سره کولیګي باید دا هغه خبرې کې چې را دغه تا د خولې بوی دی او بعضي خلک چې بوی نه لري اسي دا ذهن کې چې زما خپل بوی کوي هغه ته دا ویل چې ضرور مستا خپل بوی نه کوي اسي دا ستا ذهن دا سیدې چې بوی او بعضي خلک ډیر خراب بوی کوي خو پی نه پوي بیا دغه بوی پوي کړی شي چې روراستا خپل بوی لري خو هغه پی نه پويږي چې زما خپل بوی لري کنه له خنور خلک ضروري نو هغه باید په دې پوي کړی شي چې روراستا دغه خپل بوی لري باید چې دې هغه تشخيص او سبب معلوم شي او دغه لمنځه لاړ شي
ډاکټر صاحب د ستونزې په خځو نارینه وو کې یو شاندک توپیر لري
خځو نارینه وو کې د دې ریشو او د دې تناسب یو شاندې دي ډېر دغه نه لري خدا به ویو چې په غریبانو او په میډل کلاس خلکو کې فرق دا شي لري چې میډل کلاس خلک هغه حبس وسې هم خمرات کول شي هغه هغه غذایی رژیم مخی او کوم چې غریب خلک دي نو هغه حبس وسې هم لاسرسي ولا نه لري اکثره په وخت باندې هغه مرز تشخیص هم د سینه لري دا یو شیشته چې په هغه خلک چې وسو لري او هغه خلک چې غریب دي کې دغه شته دوی کې لک فرق شته
او د ماشومانو یعنی په ماشومتوب او په لویوالي کې د خلې د بوی کچرته څوک ولري توپیر شته په ماشومانو کې هم را پیدا کیږي دا شی
بالکل بالکل یو څه توفیرونه شته تکلسه لکه موږ مخکې ویل چې بعضي خلک سیستمیک مرزونه لري نو په ماشومانو کې سیستمیک مرزونه ریشو ډیره کم ده او بل خبره ده چې موږ ویل چې کانسلټیس یا د ستونی غوټي چې دی په ستونی کې نو دا په ماشومانو کې ریشو ډیره ده دا بار بار خرابيږي دا سبب ډیر دی یا ماشومان خو اکثره دا داسې سلفر لرونکي خواړه نه خوري اوګه پیاز دغه شي نه ډیر نه خوري یا مطلب سموکینګ نه کوي بعضي غاخونه
مکه خرابيږي سموکینګ لګي د خلکو په جبه خلکو ته وایاس چې یعنی سګریټ نه څکوي او نسوار نه کوي یا نور دغه دخانيات نه کاروي ځکه سموکینګ باندې شاید ډیر خلک پوه نشي
بېلکل بېلکل دا خبره ده د دوخانی ته سیګریټ او دغه نه کاری کنه دا ماشومان او بل دا سیستمیک مرزونه مطلب سرکار شو یا د پختورګو یا د سیګر ناروغي نه ځکه دا الکول مالکول دا خوغه نه استعمالي کېدای شي بعضی شینه سره مشترک یي د غاخونو کم تکلیفونه چي نو کېدای شي دا د غټو د وړو سره ترنيزګي وي یا بعضی خوراکونه خو غټانی کوي چې سلفر لرونکي خوراکونه دي ماشومان نه کوي نو بعض دغه لک فرق په پښتو نه خو بیا په ماشومانو کې نسبت غټانو لږ ډیر خطرناک ځکه نه دي کچیر د اخی کې دي چې دا دوه سبب ډیر زیات دي یا به غاخونو کې
مثلا انفیکشن یا دوره التهاب یا مطلب ستونی کې غوټی چې ورته من ترانسلیټس ولا دا ډیر کامن سببونه دي ډیر عام سببونه دي په غټانو کې بیا سیستمیک مرزونه او سیګریټ او دغه شینه نه دي دغه پکې اهم کېدې شي نو په وړو کې نسبت بیا غټانو ته ډیر خطرناک او ډیر سیریس نه دي.
بله دا مریضې چې تاسو یادوي د لوی ناروغي چې تاسو یادوي په دې کې سرطانونه هم راځي د خولې سرطانونه ځینې وخت په انسانانو کې پیدا کیږي که هم فکر کوم تاسو به تاسو ډیر معلومات وي چې شمیر په انسانانو کې کم دی که د نورو سرطانونو په څیر په انسانانو کې پیدا کیږي مګر بل اخره کې یو څوک د خولې سرطان ولري هغه هم یعنی امکان لري چې خولې نه بوی لاړ شي.
او بالکل بالکل دا موضوع زما ذهن وطن مو تکل شي خدای چې را یادم کړ بالکل سرطانونه هم یو سبب دا دی چې د خولې بوی منځ ته راځي. اکثر هغه خلک چې دا نسوار ډیر زیات استعمال یا هغه خلک چې دا پان په پاکستان کې ورته پان وای کچې درته پوی نه مدلته په افغانستان کې څوک استعمال یا نه استعمال
ډیر ترویج شوی دی دا پان ډیر زیات ترویج شوی دی په افغانستان کې هم ډیر خلک یې اوس کاروي.
زه یو علمی سفر ته تلم کراچۍ ته تلته تقریبا ټول خلک زنانه او سړی ټول دا پان استعمالي واغی کې د خپلې د سرطان دار شو په کې ډیره زیاته ده. بیا موږ پروفیسر نه بختنو کړ چې دا وجه ده وې دا خلک پان ډیر زیات استعمالي نو یو سبب د خپلې کینسرونه دي د پوزې کینسرونه دي میسوفرنس د پوزې شاده کینسرونه دي نو کینسرونه هم ډیر مهم لامل دي د د د د خپلې د پوي تکلشن.
نن نن د اوس پرونه په ورستیو څو دقیقو کې یو څو نورې پښتنې هم لرو او ریدونکې نور نشو راخستلای ځکه چې د سوالونو پاتې دي. ډاکټر صاحب یو مهمه مسله روژه ده. په روژه کې کال کې یو ځلې یو میاشت راځي او دا اوږده موده ده یو میاشت. په روژه کې د خولې د بوی مخنیوي څنګه کېدلای شي؟
بالکل بالکل خو پښتنه ته اشاره وکړه تکل چې لکه موږ مخې ویلې چې یو سبب د معدې مرض هم دی چې بوی مست راځي نو هغه خلک چې معدې ته شي او معدې تقریبا سحر د ماښام پورې خوراک نه نو دا هم یو سبب دی یو خاص قسم بوی مست راځي چې هغه د مدینه پاس خولې ترازی هغه د خوراک د نشټوالي د وجه چې مېدا کې خوراک نشته ها هم یو بوی مست راځي. هغه خو د اسلامي خود چې دا بوی الله تعالی ته ډیر ګران دی او هغه د مرز نه هغه فیزیولوژیک او نارمل پروسه ده چې د مېدې د چې کله مېده خالی یا تشي داغه د وجه کم بوی منستر دی هم دغه بوی منستر دی د خلې د لاري بوی کیږي یا دا چې بعضی خلک حفظ صحه نه مراد کوي د شپې خوراکو کې سار کې برش استعمال نه کوي او کم د خوراک ذرات یا خلې کې پراتی داغه د وجه هم د بد بوی منستر دی خو ډیر غټه وجه امداد معدې د تشوالي مثلا دا چې د فیزیولوژیک او پروسه ده او دا مرز نه ده بس دا نارمل پروسس ده نارمل پروسه ده چې د تشوالي د معدې د وجه د بوی
ډاکټر صاحب په روزه کې د پېښلمي په وخت مخکې لدی چې مونږ وی د کیګو یعنی د په غورسته یو شیبو کې چې لا اجازه لرو کغه پریمینزو نو دا به مرسته وکړي د بوی لور کې دوه سره د ورځې په وګدو کې.
بالکل بالکل ډیر خپښتنه ده امخه په روجه کې باید لکه مون روټین کې فایو شاري پدې کو چې باید دوه ځلې د خولې برش او ټوت پیسټ استعمال شي سحر او د شپې نو د روجه ماتې نه وروسته باید ټوت برش استعمال شي او د پښنمین نه وروسته دغه استعمال شي خو کم ګوي چې د معدې د تشوالي نه منستر ازي هغه به وي
نو کوم چې د خلی د هرز اتحاد نمبر کولو د وجه کوم بوی منځ راځلغه بني خو چې کله معده تشي او چې کوم بوی منځ راځي او خلی ترځي بغه تنفس کی نو هغه بوی هغه بوی او نو چې خلی کوم پارټیکلز د وجه منځ راځي ذرات د وجه هغه بني خو د معدې د تشوالي د وجه هغه بوی هغه د منځ نه
مننه د خبرونه په ورستۍ شیبو کې یو ورستۍ پښتنه هم لرو کدی ته لاند لطفا ځواب راکړي ډاکټر صاحب چې تاسو مخ کې د اوګي او پیازو ځینو نورو شایانو یادونه وکړه چې دا د خلی د بدبوي بایس کېدای شي خواګه ترخه ترکاری مرچ مساله دغه سي غوړی دا او ځینې نور شایان دا دا د خلی د بوی لپاره مضر دي
نو خلی بوی د لپاره بعضی په ساده استلاب مونږ یو هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري لکه هغه مونږ تاسو ټولونه کې ګورو چې مولای دي مولای سرخ دي مولای دي پیاز دي اوګه ده یا دا کرم دا ګوپی دي ګلپی چې ورته وي دغه شینه نو دغه د خلی بوی منستر ازي هغه چې سلفر ونه لري او د خلی حفظ صحه مراد شي
مننه
نو ان شاء الله غوړی او دا شنه دا ان شاء الله ډیر بوی منستر راوړي
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو لته سه هم مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره واورید او ترپای را سره وي او لاوریدونکو هم مننه چې زنګ وه خبرونه کې ګډون وکاو د خبرونه ل میلمنه ځنګړي مننه کوم دې غواک ستونی پوزه او خلی د ناروغیو له متخصص ډاکټر نور افضل نور نه ځنګړې مننه چې په خبرونه کې راسرو او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویلې
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندہ ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا د مور اول نه وای پیدا ز چې پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکا ته هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی